نوی لار.
دا نوی لار خبرونه درنو مینوالو سلام. اوږد موده کیږي چې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او جګړې زور اخیستی دی. له هر اړخه د جګړې لپاره د تیاری څرکونه لیدل کیږي او داسې څه نشته چې د سولې د یو قوي څرک یا د سولې د یو قوي هڅې په توګه یاد شي. له همدې امله ځینې خلک ناهیلي کیږي، وایي چې ښایي د سولې چانس ضایع شوی وي یا د سولې چانس کم شوی وي او د جګړې چانس زیات شوی وي. له بل اړخه پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د سولې پروسه تر اوسه پورې د بهرنیانو په لاس کې وه او پروژه وه، له همدې امله یې مثبته پایله نه درلوده. د دې لپاره چې دا پروسه مثبته پایله ولري، دا باید افغاني شي، ملي شي او له پروژې څخه پروسې ته واوړي. په نننۍ خپرونه کې موږ په همدې تړاو خبرې کوو چې آیا د سولې چانس کم شوی او د جګړې چانس زیات شوی. آیا لا هم دغسې څه شته چې هغو ته د هیله پیدا شي او بالاخره د سولې پروسه بیرته پیل شي، پیاوړی دي شي او پایله دې ولري؟ او بالاخره د پخواني ولسمشر دا خبرې څه معنا لري چې د سولې هڅې تر اوسه د بهرنیانو پروژه وه، په کار ده چې دا ملي شي او په پروسه واوړي؟ په نننۍ خپرونه کې په همدې تړاو له خپلو دوو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د مدني ټولنې د فدریشن مشر صدیق منصور او دغه راز د سیاسي چارو شنونکی او لیکوال قاضي نجیب الله جامع خپلو دواړو میلمنو ته ښه راغلاس وایو. پیل له ښاغلي انصاري کوو. انصاري صاحب سلامونه، ستړي مشئ. که دا راته وایي چې فکر کوئ چې د سولې چانس کم شوی او د جګړې چانس زیات شوی.
مختلف اصولونه یې سرونه را ایستلي او هغه خپل قوم تباه کوي، هغه
خپل ولس تباکی او خپل خلکو ته پراخ شرمونه زیږولي، پراخ بې عزتۍ وراړولي دي، او د خپلو قومونو او خپلو ولسونو او خپلو کلیوالو برخې خوري، خپله ځان چاغوي او نور ملت یې په ویرونو او ماتمونو کښېنولی، د هغوی کورونو ته جنازې او او ټپیان ورلیږي، د بدن ټوټې ورلیږي، کلي او کورونه یې ورانوي. زه فکر کوم چې ډېر زر به موږ د دوی له لومو خلاص شو، ځکه دا ځال خدای جلاله تعالی فرمایي چې بې شکه خدای د هېڅ قوم حالت نه بدلوي څو چې په خپل خپل حالت بدل نه کړي. او دا هله بدلېدی شي چې موږ د الہ العالمین بل فرمان ته مراجعه وکړو چې بې شکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانات یې خپل اهل ته وسپارئ، تر څو موږ د خپل سرنوشت، د خپل سیاسي سرنوشت، د خپل امنیتي او دفاعي سرنوشت، د خپل علمي او فرهنګي او اقتصادي سرنوشت او نورو سکتورونو سرنوشت دې وطن اصیلو اصیلزاده بچیو ته ورنکړو، د دې وطن رښتینو کدرونو او د کار اهل شخصیتونو ته چې هغه امتحان شوي وي، هغه ازمایل شوي وي، هغوی فاسد نه وي، هغوی غدار او جنایتکار نه وي، هغوی وطن پلورونکي او دین پلورونکي نه وي، هغوی ولس پلورونکي نه وي او په لویه کې ځان پلوري نه وي، تر څو ځان څوک خرڅ نه کړي، هغه نه په دین معامله او سودا بازي او قمار بازي کولی شي، هغه نه په وطن معامله او قمار بازي کولی شي، او هغه نه په ولس قمار بازي کولی شي. نو د دغو سیاسي، دینی او ولسي قمار بازانو، غدارانو د منګلو نه د ویستلو لویه او اساسي لار همدا ده چې موږ په عالي سیاسي شعور، درک او فهم راپورته شو، د یو فکري او وطن دوستۍ انقلاب د لارې د دغو خونړیو انقلابونو مخه ونیسو، او د یو رښتینی ولسي سیاسي انقلاب لار برابره کړو، او ځان ته په خپلو افکارو، خپلو مټو او خپلو امکاناتو د یو رښتینی ولسي سیاسي نظام د جوړېدا لارې چارې وپلټو، او مقاعدې کړو چې هغه زموږ د خلکو د عقایدو، د اسلام د شاعرو پر بنا ولاړ وي، او زموږ خلکو ته سرلوړي، سوکالي، سراسري سوله، پایدار امن او پرمختګونه فرمغان راوړي.
مننه. او انصاري صاحب، پخواني ولسمشر حامد کرزي دا خبره کړې چې سولې تر اوسه ځکه نتیجه نه ده ورکړې چې دا د بهرنیانو پروژه وه، په کار ده چې پروسه شي، افغاني شي او ملي شي. څه معنا ده خبرې، څه معنا لري او فکر کوي چې رښتیا تر اوسه هر څه د بهرنیانو لاس کې وو؟
نو حامد کرزی چې تقریبا د انتقالي او معرفت ادارې او دوه دورې د منتخبو ادارو په نوم یې د دې ولس سرنوشت په ګدۍ ناست و، هغه ته دا ټولې پروژې معلومې دي. دوهم له غونډې تر اوسه په ټولو پروژو کې دخیل و، په ټولو پروژو کې لاس درلود، او دی په هر څه پوهېږي. او دغه یو شمېر خلکو ته چې ما اشاره وکړه، دوی ته د واک پر ګدۍ د خپرولو لارې چارې هم د متعید کړي. دا اوسنی حکومت چې ځان ته وایي غني او عبدالله په مشرۍ دغه 50% سهامي شرکت، دا هم د تیر حکومت هغه سوځېدلي او ناکاره مهرې دي. د بهرنیو چارو وزیر دی که د سولې په پروسه دغه غاصب معصوم ستانکزی دی، دا هم د تیرو حکومتونو او ټیم غړي دي، او که نور دي. دا د سترنج هغه مهرې او یا د دې ناکاره شل کلن ماشین او یا د دې درې څلوېښت کلن او نیمې پېړۍ د سیاسي ماشینونو او د تپل شوو حکومتونو هغه سوځېدلې ناکاره او بېکاره مهرې دي چې بار بار په دې ملت تپل کېږي، او دوی همیش پردیو پروژو ته، پردیو ژرندو ته د افغانستان د خلکو وینې ورغورځوي او هغه ژرندې چلوي. موږ د افغانستان په ولس او ملت غږ کوو چې د دغو پردیو استخباراتي پروژو نه د ځان ایستلو دپاره، د پردیو معلوم الحاله او تجربه شوو، ازمایل شوو اشخاصو او افرادو له منګولو ځان خلاص کړي، او پردۍ ژرندې په خپلو وینو ونه چلوي، بلکې د دې وطن دپاره هغه ژرندې د وطن په خپلو اوبو او خپلو لاسونو وچلوي چې دې وطن ته د خلکو د غوښو، د ټوټو او د وینو او زو پر ځای ډوډۍ ورکړي، امکانات ورکړي، د اقتصادي او علمي انقلاب مخه خلاصه کړي، د صنعتي انقلاب او د علمي او فرهنګي انقلابونو مخه خلاصه کړي. دلته د یو باوقاره افغانستان، د یو شفاف او حسابدي افغانستان، او د یو سرلوړي، سوکاله، بریالي او رښتینی او غښتلی افغانستان د جوړېدا لارې چارې برابرې کړي، تر څو زموږ هنداره کې هر څوک امن وویني، هر څوک سوکالي او آرامي وویني، او نه یوازې افغانان بلکې د نړۍ هیڅ وګړی له افغانستانه د خطر احساس ونه کړي، بلکې د مینې، ورورګلوۍ او په کور دننه د افغاني قوت په اسلامي نړۍ کې د اسلامي قوت او په نړیواله کچه د بشري قوت او ورورګلوۍ لارې چارې پرانیزي، تر څو د ټولو انسانانو او مسلمانانو سره د ورونو او خویندو په توګه ګډ ژوند ولرو او سوکالي او پایدار امن ولرو.
بله، یو پاس پکې دا دی چې اوس بیا دا خبره کېږي چې د سولې خبرې بیا پیلېږي، د افغانستان د حکومت پلاوی بیا ورځي دوحې ته، هلته به له طالبانو سره خبرې کوي. فکر کوي دا ما پخوانۍ تکراري کیسه ده، یوازې وخت ضایع کېږي که نه د څه تفاوت تمه کېدلی شي؟
نو پیغمبر علیه السلام فرمایي: اذا اوسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، کله چې د چارو واګې نه اهلو خلکو ته وسپارل شي په تاسو بیا د قیامت انتظار باسي. له بده مرغه زموږ د سیاست واګې او سرنوشت، زموږ د جګړې او دفاع واګې او سرنوشت، زموږ د اقتصاد واګې او سرنوشت هم دا اهلو خلکو ته سپارل شوي، او له بده مرغه او له ډېر بده مرغه د افغانستان د سولې پروسه هم د یوې پروژې په توګه د دغه پروژوي ادیرانو په لاس ورکړل شوي، چې هغوی په دې ملک کې د ثور له اومې کودتا تر ننه د پردیو اجیرانو په نوم شهرت لري او پردۍ پروژې دلته عملي کړي. هغوی د مخدره موادو د مافیا په نوم شهرت لري. هغوی د ګیلمجم ملیشو او د خلکو د تباهۍ او د بربادۍ او پولیسو او متر د ځمکو د غصبولو او د سرونو د پرې کولو او د خلکو د مال او آل او عزت د لوټ تالان په برخه کې شهرت لري، او هغوی د جنگ جګړو او تباهیو په برخه کې شهرت او کیفیت او ظرفیت او نوم لري. هغه خلک زما اوستا په اکثریت کې زموږ د سولې پر ګدۍ هم تحمیل شوي دي. داسې کال ته معصوم ستانکزی وګورئ، په دې تیرو شلو کالو او تیرو درې څلوېښت کالو کې د ده د دوه روپو لاسته راوړنه تاسې ما ته وښیوئ. تاسې فوزیا کوپی وګورئ چې څه ډول نوم یې کمای کړی دی خپل ځان او خپل ولس ته، هغه د افغانستان د باعزته میندو نمایندګي په کوم اساس کولی شي؟ هغه میندې چې هره ورځ د ځیګر ټوټې تباه کېږي او بربادېږي او ټوټه ټوټه کېږي، او هغوی ته یو پاو غوښه هم په تابوت کې نه ورسېږي، د هغې میندو نمایندګي په فوزیا کوپی او په نه پوهېږم هغه د بامیانو په هزاره والی کوي، آیا په هزاره میندو کې، آیا په تاجکو میندو کې، آیا په پښتنو او نورو میندو کې داسې باعزته او باعفته دردېدلي میندې نشته چې ورشي هلته د اشرف غني ګریوان هم څیرې کړي او د عبدالله او د هبت الله ګریوان هم څیرې کړي چې تاسو په مونږ څه ناتارونه راوستي، تاسو دا زموږ د ځیګر ټوټې څه کړې، هلته د طالب د میندو یو څو راولي په همدا که ځان ته جمهوریت وایي او د خلکو نمایندۍ خو هغه میندې هم د همدې وطن دي، بلکې د ملي امنیتي ځواکونو چې د دوی ساتنه کوي، د دوی میندې چیرې دي چې په دې جریان او په دې مذاکراتو او د رهبرۍ شورا او د سولې په عالي شورا او په نورو کې وایي چې داسې مېرمنې زه پېژنم په نورستان کې، په بغلان او په تخار او بلستان کې چې لس او یولس د ځیګر ټوټې خاوند زامن ورونه وریرونه یې قربان کړي دي، یا د طالب په صفوفو کې او یا هم د دې جمهوریت په صفوفو کې، هغه ځان د امارت د مدافع په توګه قربان کېدی، د جمهوریت د مدافع په توګه، بیا یې په ګدۍ د دوستم زوی ناستي، بیا د اتانور زوی ناستي، بیا فوزي کوفي ناستي، بیا د بل بامبړه او دغسې خلک ناستي لکه معصوم ستانکزی چې د دوه روپو لاسته راوړنه او 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 وقار یې دې ملک ته نه یې راوړی پرته د پردیو پروژو له تطبیق پرته له تباهۍ او بربادۍ او پرته د دې ملت د بې عزتۍ او د فساد او د ناکاریو او بېکاریو چې دا د دوی هغه ظرفیتونه او قابلیتونه ښیي او همدا دا ښکارندویي کوي چې دلته د سولې په لار کې دقیقه جدي او کارنده او رغنده اراده نشته او فقط هغه د پښتو متل په اساس چې وایي د لوګري لور ته زړه نه کېږي نو بیا لور په لوټه تېره کوي. دلته اشرف غني او عبدالله او هاخوا ملا غني او هبت الله دغسې لور په لوټه تېره کوي او هر یو وایي چې هغه وایي که امریکایان ووځي نو زه به په زور کابل ونیسم او حکومت به ټول زما شي اسلامي امارت به وي. دا وایي چې ما سره توپ او ټانګ دي او دومره زر امنیتي ځواکونه دي او د امنیتي ځواکونو ته فقط شعارونه ورکوي او شعارونه ورکوي د ارګ د ساتنې لپاره. په څلورو کالو کښې خپله وایي چې 45,000 امنیتي ځواکونه ووژل شوه ځکه په واشنګټن او په اروپا کښې امنیت دی. او اتمر یې بیا وایي چې نه د 90,000 نه هم ډېر دي. نو چې په څلورو کالو کښې تا تر 90,000 ډېر د افغانستان د میندو بچي په یو ناروا بېکاره او ناکاره جګړه کښې د نه لاسته راوړنې په اساس د منځه وی وړه او د لاسه دې ورکړه تا به په دې نورو پاتې کلونو کښې څومره خلک وژلي وي عام خلک به په دې جګړه کښې څومره وژل شوي وي. په دې جګړه کښې موږ ته څومره سیاسي اقتصادي حیثیتي او ظرفیتي او علمي او فرهنګي زیانونه رسېدلي او د دې د خسارۍ جبران به څومره نورې پېړۍ وغواړي چې دا ملت او د دې ملت بچي به دا په بار وړي او د دې بار لاندې به هره ورځ د دوی ملا ماتېږي زموږ د ملت او زموږ د راتلونکو نسلونو ښې اولادونه به پکښې ماتېږي او موږ به لا څومره د تباهیو په کم کښې تر یو. دا ټول د دې فقیرو او حقیرو سیاسي راهبرانو غدارانه او جنایتکارانه د تایسو او شومو پلانونو او اهدافو او موخو او د قدرت او ثروت او د شهرت او شهوت د حرص او جنون له امله دي چې د افغانستان مظلوم ولس مظلومې میندې مظلومې خویندې او مظلوم بچي دا ټول بارونه مشقت تباهي او بربادي او فریادونه او دردونه او کړاوونه په اوبو وړي او تحمل کوي او نه پوهېږو تر څو چې د دوی نه خلاص نه شو چې تر څو پېړیو پورې به دا په موږ روان وي.
لا ښاغلي صدیق انصاري په مننې اوس یوه لنډه دمه لرو له دمې وروسته بېرته خپل بحث ته راګرځو.
سالیان آشتی وعدت اتفاق اتحاد برادری دوستی
سالیان اتفاق و مهربانی
یعنی که مینه که محبت
صلح بیا خوب است برای مردم یک کار و بار باشه غریبی باشه.
صلح یعنی روغ مکتب صلح یعنی جوړ شبخانه
پیشرفت ترقی اتحاد و در کل داشتن یک کشور مترقی.
صلح اولاد ما تحصیل میکنه درس میخونه مکتب میخونه.
صلح یعنی مینه محبت همبستگی.
صلح یعنی آزادی آرامش و در حال صلح زندگی.
هرانی مگړی د هیواد سیمی او نړۍ تازه خبرونه مرکه او راپورونه پر ادبی، سیاسی او اقتصادی مسایلو سربیره معلوماتي خبرونه یوازې له سپوږمۍ رادیو اوریدلی شئ.
بیا هم ښه راغلاست اوس راسره د ټلیفون پر لیکه د سیاسي چارو شنونکی او لیکوال قاضي نجیب الله جامع دی. جامع صاحب سلامونه، ستړي مشئ. تاسو څه فکر کوئ، آیا د سولې چانس کم شوی، جګړه زیاتیږي او که څنګه؟
مننه سلامونه تاسو ته د سپوږمۍ رادیو درنو اورېدونکو ته. رښتیا هم د هیلې او تمې دا وي چې د استنبول د سولې له غونډې سره به په عین حال کښې د امریکایانو اعلان وکړ چې دوی به په څلور میاشتې دننه کښې تر سپتمبر تر 12 خپل ځواکونه له افغانستان څخه باسي او دلته به خپل ناروا او کرغېړن موجودیت پای ته رسوي. دا یو ډېر ښه زیری و په ځانګړي ډول د استنبول ناسته دا چې افغان خالبه د بین الافغاني اړخونو ته د خبرو مذاکرې او یو کارتلوک له لارې بریالی کېږي. ولې بدبختانه دا پروسه ودرېده او همدا لاملونه یې هم تاسو تاسو ته معلوم ده چې د دې ته څنګه طالبانو د تور لیست له جمله څخه د نومونو نه ایست او په هر کې د وزره طالب باندې مسله وه چې طالبان ته هم فیصلې ښه هم لوکل ښه هم دا چې دا پروسه امریکایان غواړي چې یو ډول سبوتاژ کړي دسته رامنځته شو چې پایله یې د جګړې شدت ولو پایله یې نعمنۍ ویلې پایله یې د حکومت مشروعیت له کلیو او ښارونو څخه بیخي د ولایتونو او د لویو ښارونو تر مرکزونو رسېدل وو حتی دغه ولایتونه او دغه سیمې چې هم ما یاده کړي چې لوی ښارونه دي دا هم خوندي نه دي او له یو ډېر بد حالت سره مخ دي خو دې عوامل په ټوله کې موږ تاسو ته واضح معلومه ده چې د امریکایانو هغه ډول دیدیت او نرخ ولیده کوم ډول چې د دوهیدې هوکړې د سولې هوکړې له مخې باید دوی کړې وای په عین حال کې په افغان اړخ کې هم دلته د جګړې شدت ادبیات جګړې ته علاقه مندي او په ځانګړي ډول دا چې غواړي یو شمېر خلک د تاریخ له سختو او تلخو عبرتونو څخه درسونو څخه هم عبرتونه نه اخلي هغه د سیمې د هېوادونو ښکېلول دي په افغان قضا کې په ځانګړي ډول د ایران د هندوستان او دا چې هڅه کېږي چې چین هم په دغه مسله کې داخل کړي که څه هم چین د امپراتوریو له زمانې څخه تر اوسه پیسې په لښکرکشي نوره پای ته رسول ده خصوصا افغانستان د چین یو له اتلسو ثابتو او باثباتو چین له داسې ګوډانو څخه ده چې له دغه قضایاو څخه لرې دي او بل دې هر څه که دوی ورته خوشبینه هم دي د ننه سوهنیو کلونو حالت وښوده چې دغه سیمه ییز پارتنران یا هغوی چې هغه حکومتونه چې په دغه ډول بېثباتو اطرافو باندې تشه کړې ده هغوی ښه نوم هم نه ده لرلی او په عین حال کې د نجیب رژیم سقوط شو نو د جګړې د شدت عوامل هم همدغه وو او په ځانګړي ډول افغان حکومت او د امریکایانو نه ژمنتیا دا د دې سبب شو چې جګړه اوږده شي جګړه شدت پیدا کړي او هغه ډول اجماع چې ارګ اوس غواړي د دولت د عالي شورا په منځ کې جوړه کړي یا تمثیل کړي یا ډول شعاري بڼه باندې ولس ته او نړیوالو ته وړاندې کړي هغه هم له بنبست سره مخ ده.
بله، یعنی دا خبره سمه ده چې د جګړې احتمال ډېر دی یا د جګړې د توام احتمال ډېر دی او د سولې چانس کم شوی.
ولې عوامل یې مشخص عوامل دي که هغه عوامل باندې کار ونیسي امکان نه لري چې سوله دې په هغه ډول چې د ملت غوښتنه ده په هغه ډول چې موږ ورته ضرورت لرو په هغه ډول چې لومړیتوب ده موږ دې ورته ورسېږو نو او دغه عواملو باید کار وسي چې څه شي جګړه ډېره کړې ده څه شي چې دلته بهرنیانو یو شمېر ډلې غواړي چې بهرنیان باید بېرته له سره راوګرځي جګړې ډګر ته او د دوی ګچې د دوی هغه عیشونور چې دوی هغه ښاري ځوان د دوی هغه ډالر یا او بعضو خلکو حتی بکسونه نه دي یا اوس هم لا په دې هڅه کې دي چې د خپل بکسونه د ډالرو ډک کړي هغوی چې تابعیت ځي ملک ته لري هغوی چې په عامو ادبیاتو کې د ولس تر منځ د ټامیانو په نام باندې د خیانتانو په نام باندې او په یو او بل داسې نومونه مشهور دي چې هغه افغان ولسي ادبیاتو کې ځایګی نه لري او فکر کوم چې د تاریخ منفور اصلاحات کوي دغه ډول خلک خپل بقا په جګړه کې کوي ځکه دوی ولس ته کم لري دغه ډول خلک خپل ځان د پردوی پښتون کې ویني ځکه دوی د خپلو خلکو د مرګونو او وینو تویولو او د هغوی د ربړولو کورونه خپله غاړه اخلي دغه ډول خلک سود ته چانس نه ورکوي عملا به جګړې تاکید کوي عملا جګړیز یا جګړه فال یا جګړه خوښ یا ادبیات کاروي او دغه ډول خلک ډېر محدود دي یعنې هم تر هر کمه محدود دي هم د حکومت په ډانه کې محدود دي هم پېژندل شوي دي هم بدنام دي او هم تر کله چې حکومت دننه کې د دغو تشخیص ونه کړي نو امکان نه لري چې د سولې غوندې یو پروسه چې عموما جګړه ډېر اسانه وي ویراني ډېر اسانه وي ولې رغونه جوړونه د متضادو اړخونو کېناستنه او د تاریخ په ډېرو ناخوښو مسایلو باندې خبرې کول خصوصا هغه اړخ چې هغوی کردارونه د خیانت د بې خیانت تر کچې وي دا ډېر سخت ده اوس موږ غږ په دوی باندې ده په ځانګړي ډول حکومت دا ده چې د سولې په وړاندې خنډونه دې له منځه یوسي د سولې په وړاندې موانع دې پای ته ورسوي د سولې د سبوتاژ حرکتونه دې نور ختم کړي خپله بقا دې په دې ملت کې وګوري دغه هغه څه ده چې د جګړې چانس کموي سولې به زیاتوي او فکر کوم چې د ټولو عزت به بیا په تاریخ کې هم خوندي وي خپل منځ به هم درناوي سره او موږ به د سیمې او د نړۍ له هر ډول استخباراتي جالونو له هر ډول فتنو له هر ډول غلطو ستونو څخه به هم په یو ښه تدبیر سره ځان ساتلی.
بله، تاسو حکومت تور نوې خندونه جوړوي، حکومت کوم خندونه جوړ کړي؟ پولیس مشر غنی دا تور وو چې واک ساتي، خپل راغی وی چې حتی تر وخت مخکې ټاکنو ته حاضر یم او زه او ماوینین مې پکې کاندیدان نه دي. تر دې بیا وروسته یو بل ګام وړاندې راغی، ویلي چې حتی د سولې انتقالي حکومت منم، یو موقت یا انتقالي حکومت هم منم او زه څنګ ته کیږم. مګر بل څه داسې دي چې حکومت هغه کړي او سړی ویلی شي چې دا د سولې پر وړاندې خنډ دی؟
ګوري، داسې شاید حکومت وړاندې کوي لکه هغه یو څوک چې وایي کلل عامیانه اصلاح ده که ټوکه ده که څه شی ده، وایي دا ځمکه یم دما وایي او دا یو ځمکه دما وایي دا د قدرت تختې او دا یوه تخته دما د کاکا زوی هغه په ما ګره وایي. نو حکومت دغه ډول یو ویش وایي، دغه ډول یو پلاتفورم یا میکانیزم هلته کوي. مثلا موږ سوله کوو، د سولې حکومت منو، ولې اساسي قانون له لاسه نه ورکوو؟ موږ سوله کوو دا کوو هر څه منو، ولې له جمهوریت نه چیرېږو؟ دا موږ تسره کړه. موږ سوله کوو طالب وزل، موږ هدف نه ده. مثلا ولسمشر تازه ویل چې طالب زوی نه وزنم، ولې د سولې لپاره بندیان نه خوشې کوم؟ زه سوله کوم ولې وایم چې طالب د پاکستان مثلا اعلی ده؟ یو ډول غلط ذهنیتونه تکرار دا د نن سبا کلونو د کمونیستي ذهنیتونو تکرار ده. مثلا زه سوله کوم په حال کې کوم په حال کې یو شمیر بدنام لکه جنرال ماشا دوست د دغه سړي او د دې تور ته برنامه خلکو هڅه کوي یا هر څه چې هغه یې یو بل جګړې ته ورسوي، ان دې بل جګړې ته کارول عمل د سولې خلاف خاصه. مثلا دوی له نړیوالو څخه حزه سو خوړان دي، هم نه دي نو چار وزیر او د افغانستان لوی څارنوال کلیلي ولاهد طالبانو یو شمیر جګړې نسل وژنه او جنګي جنایت وبولي چې دا ګوري یو ډېر بد کار ده. د سولې سره مطلقا تقطه ده، د ولس له غوښتنو سره مطلقا لرې ده. نو دغه ډول کارونه کول خپله ده. تاسو پرون د ولسمشر کابل پوهنتون کې سمینار یا لیکچر چې وایي او دا د زوال د ورځو حاکمانو عادت ده چې داسې کارونه کوي. هلته داسې څه کوي چې فکر کوي چې ډاکتر نجیب غوندې به دونه مهم تاریخ کې ولیکل شي او بیا به خلک وایي چې دغسې خبرې وشي، داسې لافې شافې وشي. دا شیان موږ ټول ته نه رسوي. دا شیان یوازې وطن زیاتوي، یوازې عراق زیاتوي، یوازې بلتون ته کار کوي. نو ښه دا ده چې په عملي کارونو باندې کار وشي. مثلا بندیان خلاص کړی دي، ځکه هغه افغانان دي. د هغوی غټ جرم همدا و چې د نړۍ د یو جبر په وړاندې، د زمانې د یو یو بدمستو په وړاندې درېدلي دي. دا شاید دلایل مختلف کې راسي. مثلا عملاً دي افغان حکومت اعلان وکوي چې بهرنیو وتلو پولې کلمې دي ختم کړي. پاینې حال کې دي د دوهي وکړه ترجمانته وکړي. پاینې حال کې دي دلته دي بلې جګړې له کومندانانو او پاټاکیانو شوپکیانو سره راشده شي ختمې کړي او دوی باندې کار پای ته ورسوي. پاینې حال کې دي بمباری ختمې کړي. پاینې حال کې دي سول تر شمېر نور فرصتونه چې هغه په خپل ژوندانه د خلکو کې دي هغه ته زمینه برابره کړي چې داسې هېڅ هم نشته. نو دا تر ډېره دي ارګه او دي ولسمشر غني په میدان کې دي چې څنګه تاریخ ته ځان سپموي او څنګه دغه څه چې موجود دي د وزیر ته په ولستي افکارو یا په ولستي شعارونو باندې داسې ګامونه چې هغه شوټ کړي، د دې کړي ورتون را کم کړي، ډېر کړي، د زمانې فضا ختمه کړي. هغه اوس دی وایي جرګې دا کوي، اوس دی وایي چې موږ جرګه کوو. دا سړی جرګې ته پخړې جرګې هغه جرګې چې جنتي تړون لپاره وایي د افغانانو د وژلو قرارداد وایي، آیا هغه جرګه کول دا ډول ترکه د افغانستان تاریخ او د دې ملت لوړو ملي اقدارو ته سپکاوی نه و؟ مثلا څو خوړه جرګه والا ولسمشر دی، ولسمشر امنیتي ټیم هلته په جرګه کې جرګوال ترخولي او ترپوز نیودو او د مخمخېوالو او له بلې خوا د عمري عدالت او خلافت ادعا. یعنې دا ټول څه دي یو ډول له هر اړخه چې وسنجوي، پکې شتون نشته، پکې شکونه راپاروي او د دې ښودنه کوي چې عملي کار په لا ډېر وخت کار دوی نه ده کړی. او په عین حال کې له سولې سره یو ډول لوبه ده، او له سولې سره لوبه د افغانستان له ملت سره، د ملت له اساساتو سره، د ملت له لومړیتوبونو سره، د ملت د غوښتنو سره یو ډول لوبه ده. او دا به فکر نه کوم چې تاریخ دې په دومره اسانۍ باندې وبښي او دا ملت دې په دومره اسانۍ هېره کړي او څوک دې په دومره خوشبیني له دې څخه تیر شي او وایي چې دا کار عملي کارونه تر اوسه نه دي شوي. نو دغه مسئله ده چې بدبختانه جمهوریت انځور چې دوی ادا کوي هغه د سولې برخه کې ډېر فیکه او په جګړه باندې ډېر باورمن ښکاري.
مننه. او جامع صاحب بلا مسله دا چې دی ولسمشر ځنی سخت مخالفین هم په دې ورسته کې له د سره کینی. مثلا حکمتیار صاحب وایي حکمتیار صاحب تازه دا خبره کړې چې ولسمشر سوله غواړي، وایي له هغه سره توافق کړی چې یو د سولې انتقالي حکومت به جوړېږي او د استانبول په غونډه په همدې خاطر توافق کړی. هغه حکمتیار چې په شدت پیدا خبره کوله چې د سولې مخالفین پارک کې دي، اشرف غني د سولې مخالف دی، فکر کوي هغه درکړی دی چې رښتیا یعنی څه تغییرات شته چې ولسمشر د سولې غوښتونکی ګڼل شوی که بل څه مسله به روانه وي؟
سړی نشي ویل حکمتیار صاحب درځونه ډېر زیات متفاوت دي له لغمان له ننګرهار تر لغمان نه هم درځونه ډېر جالب او غریب ولو. سم زه شخصا حکمتیار صاحب ته درناوی لرم، هغه د دې هېواد یو معزز مشر ده او نن د حکمتیار صاحب دا ده چې خپل ارمانونه او ایډیالونه ته د یو هدف دښمن پاتې شوی دی. د ټولو جهادي رهبران د کردار ولې د حکمتیار صاحب درځونه ځکه روښانه نه دي چې د تحریک توند او له غبرګون څخه ډک درځونه درلود. او هغه د خپل وویل چې ما په مسکو کې له طالبانو سره دریځ یو و وخت به ځواب ورکړي. حکمتیار صاحب ولسمشر په رښتیا وزن کړی تللی او دا درته چې د دوی انګېزه او غوښتنه په رښتیا او کنه اسې خوشبینه سوی ده یا خدای نخواسته یو شمېر غټې مسلې حکمتیار صاحب هم د ګټو او د خپلو ګوندي ګټو قرباني کوي. چې دا زموږ تحلیل او شنن او دا چې څه وایو دا د حکمتیار صاحب شخصیت خلاف راوځي او د هغه شخصیت چې څنګه د بعضې مسایلو کې حداقل به دا څوک کې ثبت نه ده. ما د خصوصا د سولې په برخه کې داسې دردونه ډېر ښه دي دغه وساتلی شي او چا معاملې نه وي کړي، یا مثلا داسې وړې ژمنو ته نه وي خوشبینه سوی او یا خدای دې وکړي چې همدغسې چې دی وایي همدغسې وي. خو تر اوسه پورې په لویه کې د حکومت انځور د حکمتیار صاحب د خبرو د هغوی توافقاتو خلاف ده او موږ داسې څه نه وینو چې خصوصا د ولسمشر د اول مرستیال دوهم مرستیال د حکومت نورو ارکانو د حکومت د ټولو ویاندویانو د دوی د خبرو لکچرونو سمینارونو څخه داسې څه یا نه لیدل کېږي او نه یې داسې اخیستې دي. نو دا عملا چې څه ونهي سړی خوشبیني نه شي کولی. خوشبیني هم ډېر مهال سړی په مرګ باندې یا د یو ملت په محکومیت باندې پای ته رسېږي. ودي ملت په مسله کې دي ولس تاریخ مسله کې باید خوشبینه نه اوسېږو. خوشبینه باید اوسېږو ولې عملي څه ولیدل شي.
بله، او پخوانی ولسمشر دا خبره کړې چې د سولې پروسه تر اوسه پروژه وه د بهرنیانو د پروژې پر مخ په توګه مخ ته وړه، دا باید وایي په یو ملي پروسه واوړي، څه مانا؟
د کرزي صاحب اشاره او نقد ته ده چې د سولې روانه پروسه تر ډېره د بهرنیانو لخوا په یو پروژه بدله سوې وه. دقیق به ځکه وي چې بهرنیانو کله کله ډېر تیز ولاړ شي له دې مسلې سره او کله کله بیا داسې معامله ګرانه خصوصي خلجات ژبه ډېره زیاته داسې بل ذاتي وي چې هغه د سولې ته د دوی رښتینولي کموي. مثلا د دوی ځواکونو غځېدل د میل له اسامې څخه زیاته، یا مثلا د دوی د داسې چې دوی وایي چې موږ بېرته راګرو کله وایي چې موږ د جمهوریت په صف کې ولاړ یو، یا کله د بمبارونو ته جګړې ته د ګرځېدا خلک کوي، یا کله په سیمه کې غواړي ایډې ولري. دا او دې ته ورته مسایل، یا کله چې وایي چې موږ دلته غواړو په افغانستان کې سرګرس فعالیت ولرو، یا کله چې وایي چې موږ باید په خپل سفارت کې حداقل یا لږ تر لږه 200 او 250 ځواکونه ولرو چې دا د سولې حکم خلاف کردارونه اټکلونه او غبرګونونه او دریځونه دي. نو دا رښتیا هم یو ډول د وضعیت پریشانه کوي او عمومي تحلیل باید دا وي چې ښه نیت نه لري. فکر کوم چې طالبان هم په همدې نظر دي. خو د دې ټولو تر شا موږ د دې امید یو چې دغه پروسه مو دغه ملي لومړیتوب غوښتنه او اړتیا مو په یوه پروژه بدله کړې ده چې هغه د حکومت دریځونه دي، چې هغه د سیاسونو دریځونه دي، چې هغه دغه جرأت د یو شمېر سیاستوالو او د نه لرل باید د کلي او کورني اړخ کې هم جدیت ولرو. زموږ غوښتنه له کرزي صاحب او له کرزي صاحب څخه ورته شخصیتونو څخه دا ده چې بهرنیانو په وړاندې باید ودرېږي. دا زموږ فرض ده، دا د تاریخ په موږ باندې ملي قرض ده. خو د داخلي آبادو کې په کورني اړخ کې هم چې د دې سبب سوی ده تر څو بهرنیان دلته ځالې وکړي، دلته د فساد او شرارت تخم وکري او بزغلۍ راشنه کړي، هغه دلته په کورني اړخ کې د سولې د ضد لړیو باندې فشار کارول دي او د هغوی دې ته مجبورول دي چې ملي ګټو ته
بلې
د ملي ګټو څخه د ملي ګټو بلاک کې له خپلو غوښتنو او شخصي اهدافو څخه ګرځي.
لا خغلی نجیب الله جامع په مننه دا نوې لار خپرونه درنو مینوالو نننۍ باس مو دومره تر بیا ښه چاره.